مشال ریډیو د ورستي خبري ساعت ته اوریدو ته مزابوري وال کاکړ هر کله کوم وخت په پېښور کې د مازګر 15 بجې سوې په دې خبرونه کې به اوري چې د امریکا حکومت وايي پاکستان ته ورکول کېدونکې ولسم رستي دوام لري. تمه کېږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر پر راتلونکو میاشت کې د اړیکو د ټینګښ لپاره روس ته ولاړه سي او افغان ولسمشر حامد کرزی وايي چې لویدیځ سره به په داسې حال کې ستراتیژیکي تړونه لاسلیک کوي چې د سیمې د امنیت په ګټه وي. نو رپورټونه هم لرو خو لومړی بل شاهین بنیری څخه د دې ساعت خبرونه واورو.
ستړم شه لومبه مهم خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ویلي امریکا په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ کوي. امریکایي چارواکو ویلي په شام کې خراب امنیتي وضعیت په پام سره په دمشق کې د خپل سفارت په تړلو غور کوي. چین په ایران د ټیمي پروګرام په اړه د خبرو اترو د بیا پیلولو زور ورکړی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي حکومت د پاکستان سره پیاوړی او د دواړه اړخیز احترام په بنیاد ولاړې اړیکې غواړي او چارواکي وایي د مومندو په هلمزو کې د سړک د غاړې د بمی چاودنې په نتیجه کې د ملیشیا دوه ځوانان زخمیان شوي دي. خبرونه د تفصیل سره. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ویلي امریکا په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل مرسته کوي. نن کابل ته د رسیدو وروسته ګروسمن په یو بیان کې زیاته کړه امریکا چمتو ده چې د افغان جګړې د هواري لپاره هر څنګه چې کولی شي د افغان حکومت په مشرۍ د روغې جوړې د بهیر مرسته وکړي. نوموړي زیاته کړې کابل ته د سفر پر مهال به د ولسمشر کرزي سره ویني او د هغه سره به د سولې لپاره پر روانو ګامونو خبرې کوي. افغانستان له طالبانو سره د امریکا د خبرو پاړه وضاحت غواړي. راپورونه څرګندوي چې امریکایي چارواکي له نږدې لسو میاشتو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې کوي. ګروسمن د دې سفر په لړ کې چې لږ تر لږه یو اونۍ دوام لري د قطر په ګډون د سیمې یو شمېر نور هیوادونو ته د تلو اراده لري. د فرانس د دفاع وزیر په داسې حال کې د افغانستان د لوړپوړو چارواکو سره د لیدو لپاره کابل ته رسېدلی چې د افغان عسکر له لوري د فرانسیسي فوجیانو د وژنو وروسته فرانس تر وخت له مخه له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو خبرداری ورکړی دی. لانګوټ جرار له زخمي شو فوجیانو سره د لنډ وخت لپاره وکتل او نن به وروسته بیا له افغان ولسمشر حامد کرزي او د ناټو له نورو لوړپوړو چارواکو سره ویني. تمه کېږي د خپل سفر پر مهال به نوموړی هغه فرانسیسي فوجیانو ته د وروړاندو خطرونو جاج هم اخلي چې دا وخت افغان عسکرو ته روزنه ورکړي. د ده د راپور په رڼا کې دا فیصله کېږي چې آیا فرانس به په 2014 کال کې تر ټاکل شوي وخت له مخه خپل فوجیان راوغواړي او که څنګه. په دغه اړه د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزي ویلي دي
موږ د افغانانو ملګري یو د هغوی ملاتړ یو ولې زه دا نشم منلی چې افغان سپایان به په فرانسوي سپایانو ډزې وکړي. که چېرې امنیتي شرایط په واضح توګه پر ځای نه شي نو بیا له دغې جګړې د فرانسوي پوځ د وتلو پوښتنه راولاړېدی شي.
د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزي و. فرانس په افغانستان کې 3600 عسکر لري چې له 2001 کال راهیسې 80 فوجیان وژل شوي دي. امریکایي چارواکي وایي په شام کې خرابې امنیتي وضعیت په پام سره په دمشق کې د خپل سفارت په تړلو غور کوي. امریکا د سفارت د تړلو دمکي په داسې وخت کې ورکړې چې وایي ولسمشر بشر الاسد نور په خپل هیواد کنټرول نه لري. د جمعې په ورځ په زرګونو کسانو د حکومت پر ضد مظاهرې وکړې او د امنیتي ځواکونو لخوا لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شو. تر دې دوه ورځې مخکې عربي ټولنې ویلي وو چې پریکړه به کوي چې آیا د وینې تویدنې په ودرولو کې د پاتې راتلو سربیره هم خپل څارونکي په شام کې وساتي او که نه. د ولسمشر بشر الاسد پر ضد د مظاهرو د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه په ښارونو او ښارګوټو کې ځای په ځای کړي شوي دي. بل لور ته د بشر الاسد په لسګونو پلویانو پرون په دمشق کې د هغه په حق کې مظاهره وکړه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د خارجه چارو وزارت د جمعې په ورځ په اعلامیه کې ویل چې حکومت د پاکستان سره پیاوړی او د دواړه اړخیز احترام په بنیاد ولاړې اړیکې غواړي. په داسې حال کې چې د مومندو په قبایلي سیمه د ناټو د 13 نومبر د میاشتې د بریدونو په غبرګون کې پاکستان له امریکا سره خپلو اړیکو ته له نوې سره کتنه پیل کړې. په اعلامیه کې ویل شوي چې له پاکستان سره په ملکي برخه کې مرستو کولو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې بیا راپورونه وایي چې امریکا د پاکستان د فوزي امداد یو غټه برخه قطع کړې ده. چین په ایران د ټیمي پروګرام په اړه د خبرو اترو د بیا پیلولو زور ورکړی دی. د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر و هیلونګ ویلي بیجینګ د بندیزونو او فوزي نه بلکې د پروام نه خبرو اترو د لارې د دې مسلې حل غواړي. نوموړي دا خبره د چین په سفر ورغلي د ایران د ملي امنیت د سترې شورا د مرستیال سیکرټري علي باقر په مشرۍ یوې ډلې سره د لیدو په وخت کړې دي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي وو ایران د خپل اټومي پروګرام په جاري ساتلو سره په یو خطرناک لار روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې نړیواله ټولنه له تهران غواړي چې په دې وروستو کې د ورکړل شوو هغو بیانونو په اړه د خلوص ښکاره کړي چې ویلي وو غواړي بیرته د خبرو اترو میز ته راشي. چارواکي وایي د مومندو په هلمزو سیمه کې د سړک د غاړې د بمی چودنې په نتیجه کې د ملیشې دوه ځوانان زخمیان شوي دي. سیمه کې د طالبانو ویان د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیښې پړه منلې ده. د دې نه وړاندې هم د مومندو په بیلابیلو سیمو کې په امنیتي ځواکونو او د امن جرګو په غړو د وسلوالو لخوا یو شمېر بریدونه شوي دي. او د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې تیره شپه ناسرګند وسلوالو د خیبر ایجنسۍ په تورخم باچا مینه سیمه کې یو سرکاري سکول په بارودي موادو سره الوزولې دي. دوی وایي چې چاته پکې څه ځاني ځان نه دی اوریدلې خو د سکول ودانۍ د مینځه تلې ده. د خیبر ایجنسۍ د تعلیم د دفتر په وینا اوسه پورې په خیبر ایجنسۍ کې په خوښه یو اتیا سرکاري سکولونو کې به می چودنې شوي دي چې اووه پنځوس پکې په مکمله توګه د مینځه تللې دي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیاستاو خبرونه موله شاهین بنیری څخه واوریدل. ک انټرنیټ ته لاسرسي لري نو د مشال ریډیو ټول خبرونه پر www.mashalradio.com باندې په صفاتو غوریدلای شئ. د امریکا حکومت وايي پاکستان ته ورکول کېدونکې ولسی مرستې دوام لري. تمه کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر په راتلونکو میاشت کې د اړیکو د ټینګښت لپاره اوروسته ولاړ شي. د سیاسي چارو یو کارپو د دې سفر د ګټي پاړه وايي
دا چې ایران باندې کرن تیروانه دا ډیره خبره ده. او پوتین سے یا میدویدیو سے دواړو کې څوک هم پاکستان ته رالو نو د باهمي تعلقاتو کې اضافه وي.
افغان ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا ویلي چې له لویدیځ سره به په داسې حال کې ستراتیژیکي تړون لاسلیک کوي چې د سیمې د امنیت په ګټه وي. د سیاسي چارو یو افغان کارپوای
د افغانستان حکومت باید داسې یو سیاست غوره کړي چې موازی د امریکا د سیاستونو سره چې په دې منطقه کې لري روان وي.
افغان حکومت او د سولې عالی شورا پر دې ټینګار کوي چې له طالبانو سره د امن د خبرو اترو مشر دي په خپل د افغانانو وي. د سیاسي چارو کارپوهان څه نظر لري؟
بهرنیان باید په دې مسأله کې مرسته وکړي، نه دا چې د خبرو اصلي پراپرټي او مالکیت دوی خلاص کړي.
چترال ته د تلونکو یوازینې لارې لواري ټونل پرانستلو خلکو ته څه ګټه رسولې ده؟
ټونل کلاوي دو سره مطلب د چترال عوام ته ډېر زیات سہولت شو، اسپیشلی سټوډنټ ته او چې کم مطلب ملازمت والا خلک دې هغه ته ډېر زیات سہولت شو. جی
د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورتونه هم لرو او ریډیو ته یې مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په داسې حال کې چې د مومندو په قبایلی سیمه کې د ناتو د تیر نومبر د میاشتې د بریدونو په غبرګون کې پاکستان له امریکا سره خپل اړیکو ته لسره کتنه کوي. د امریکا حکومت د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې له پاکستان سره په ملکی برخه کې امرستو کولو ته دوام ورکړی دی. په همدې حال کې بیا ریپورتونه وایي چې امریکا د پاکستان د پوځي مرستې یو لویه برخه بند کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن څخه د مشال ریډیو همکار هارون باچا په دې ریپورت کې راکوي.
د امریکا خارجه وزارت د جمعې په ورځ د خبر پاڼې په خبرولو وویل چې حکومت یې له پاکستان سره پیاوړي او د دوړخیزه احترام پر بنسټ ولاړ یو تعلق ته ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي امریکا له پاکستان سره د دوړخیزه اړیکو په جریان کې د ملکی مرستو عنصر ته ډیر ارزښت ورکوي، د کومو په ترڅ کې بچې دغه هیوادو کولی شي د یو زیات سوکاله باثباته او جمهوري دولت په توګه وځلیږي او دغه راز د امریکا او پاکستان دواړو هیوادونو د کامی ګټو د خوندیتوب لار هوار شي. بلې خوا ته راپورونه وایي چې په ممندو د ناټو د 13 نومبر میاشت د شپږشتمې نیټې تر بریدونو وروسته چې سلیریش پاکستانی عسکر یې قربانیان شول، پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې د امریکا له مرستې د لاس پراخ کولو په افغانستان کې د میشتو ائتلافي ځواکونو پر وړاندې لخپل خاورې تیریدونکو اکمالاتي لارې وتړلې، او هم یې د بلوچستان شمسي هوایي ډګر چې امریکایانو بعد د پاکستان په قبایلي سیمو د ډرون بریدونو لپاره کارو په دوی خالی کړ. همداراز د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې له امریکا سره به خپل اړیکو ته له نوي سره کتنه وکړي. په داسې کې د امریکا د خارجه وزارت د تیرې ورځې اعلامیه وایي چې د ممندو افسوسناکې پیښې له پاکستان سره په ملکی برخه کې د امریکا د مرستو لړۍ نه ده اغیزمنه کړې. د وزارت خبر پاڼه د دغه امریکایي امداد د لنډ تفصیل په وړاندې کولو وایي چې په 2009 میلادي کال کې د کیری لوګر برمن د قانون له منظورېدو وروسته د امریکا حکومت د 2.2 بلین ډالر په ارزښت ملکی مرستې، چې 5.5 ملیون ډالر بیړنۍ بشري مرستې هم پکې شاملې دي، پاکستان ته ورکړی دي. خبر پاڼه په ځانګړي توګه 13 یعنی 2011 میلادي کال یادوي چې وایي پاکستان ته پکې د 855 ملیون ډالر په اندازه ملکی امداد چې بیړنۍ بشري مرستې پکې نه دي شاملې ورکړی دی. د امریکا د خارجه وزارت اعلامیه زیاتوي پاکستان ته په ملکی برخه کې ملاوېدونکو امداد د دغه هیواد د توانایي، اقتصادي ودې، د سرحدي سیمو د خوالي، عامې پوهنې او روغتیا د سکتورونو د پیاوړتیا لپاره کارول شي. وزارت دغه راز د تیر کال په موده کې په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا ایالت کې د 210 کیلومتره اوږدو سړکونو په جوړولو کې د امریکا د مرستو یادونه کوي او ادا کوي چې د پاکستان د خصوصي سکتور د پرمختیا او هم یې د دې هیواد د مدني ټولنې د پیاوړتیا په مخه ځینې پروژې تمویل کړي دي. باید وویل شي د امریکا حکومت په دا ورستیو کې د پاکستان د پوز لپاره د ټاکل شوو امریکایي مرستو یو غټه برخه کته کړې ده. راپورونه وایي امریکا له پاکستان سره د خپل پوځي امداد د بیرته پر ځای کولو لپاره شرطونه ایښي دي. یو دا چې پاکستان په خپل خاوره د موجودو ترهګرو ډلو په تیرا د حقانی شبکې پر ضد کوټلې اقدامو کې، یو بل دا چې افغانستان ته د هغه کیمیاوي سرې د لیږد مخاوني سي چې ویل کیږي هلته یې یاغیان د لاسي بمونو په جوړولو کې کاروي او بهرني ځواکونه پرې وژني. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر به په راتلونکي میاشت کې د اړیکو د ټینګښ لپاره روس ته ولاړ سي، او هلته به د روس ولسمشر ته د پاکستان د رسمي سفر بلنه ورکړي. د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې له ډېرې مودې راهیسې ناسمې دي. د کارپوهانو په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو پر ځای کېدل به د سیمې لپاره ګټه ولري. زموږ همکار ګلیاس په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان مطبوعات وایي د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر به د فروری په میاشت کې د روس سفر کوي، او ولسمشر دیمیتری میتیدیف ته به د پاکستان د رسمي سفر بلنه ورکوي. کچری د روس ولسمشر د پاکستان بلنه قبلوي، نو دا به لومړی ځل وي چې د روس ولسمشر به د پاکستان سفر وکړي. اسلام آباد کې د پاکستان پخوانی سفارتکار طیب صدیقی وایي روس سره د خرابو اړیکو یوه وجه هند وه چې اوس ختم شوې ده.
پاکستان اور رشیا درمیان
پیخور کې د سیمایزو مطالعاتو د مرکز پخوانی مشر ډاکټر سرفراز خان مشال ډیو سره د پاکستان او د روس ترمنځ د خراب اړیکو پر شا خبري بیان کړي.
پاکستان او روس دواړو آپس کې تاریخي طور باندې د باهمي جګړې یو بنیاد هم موجود نه و. د تعلقاتو خرابې صرف تعلقات یو ټیم کې خراب شوی او هغه هم د دریم خبرې باندې افغانستان باندې زموږ تعلقات خراب شوی. هغه نه کله شوروي اتحاد ووتو نو بیا اوسه جواز پاتې نه شو چې زموږ او د هغې تعلقات خراب.
ډاکټر سرفراز خان په خبرو کې زیاته کړه چې روس له پاکستان سره په مختلفو پروژو کې ډېره زیاته مرسته کړې ده، او کچري د روس ولسمشر یا وزیر اعظم د پاکستان رسمي سفر کوي نو دا به د هیواد او د سیمې لپاره غوره خبره وي.
بلا زمانه نه دیو دا چې روسي صدر یا وزیر اعظم مونږ ته راشي کافی مونږ نه یو دا چې ایناره باندې کرل تیروانا دا ډیره خبره ده. او که پوتین سه یا میدویدیف سه دواړو کې سو کوم پاکستان ته رالو نو د باهمي تعلقاتو کې به اضافه وي. ځینې خلک دیتا د افغانستان د معاملو د لاسه هم ګوري او دا وایي چې کله د پاکستان د ناتو سپلای بنده کړی دا نو هغه د لاسه چې دی اوس روس سره نږدې کیږي. ناتو په خو روسیان به هم لاره ورکړي، پاکستان به هم چرته بهاله کړي د سپلای. خو پاکستان او روس د تعلقاتو مضبوطیا ضروري ده. روس یو لوی طاقت دی د خطې، نو دې لپاره دا دوره ډېر نیک فال دی.
له روس سره د پاکستان د اړیکو خبرې په داسې حال کې کیږي چې د دې هیواد له امریکا سره د تیر کال د نومبر تر پیښې وروسته چې سلریش پاکستانی سرتیری وژل شوی وو اړیکې خرابې شوې. ځینې کارپوهان وایي پاکستان په سیمه کې نور هیوادونو سره اړیکې پر ځای کول غواړي، خو پخوانی سفارتکار طیب صدیقی وایي د امریکا به په دې اړیکو هیڅ اعتراض نه وي.
امریکن سټوډیو آی ډونټ تھینک دی ورې دی زما خو دخل چې امریکایانو
پاکستان ته د روس لخوا د اقتصادي او سیاسي ګټو په اړه ډاکټر سرفراز خان زیاته کړه.
پاکستان له ډېر زیات ګټه زکوي چې پاکستان کو پایپ لاین جوړوي کدا ترکمنستان نه او کدا ایران نه. دا ټکنالوژي روسانو سره شته دي. امریکایان چې دي هغه د ایران نه پایپ لاین نه غوړي چې پاکستان راولي نو بیا چې مولک څوک مدد پکار وي نو هغه به روسان نه خامخا چې هغه به جوړي داغي په دې کارونو کې تجربه شته ټکنالوژي سره شته دا ټول سره شته. او ان علاوه سیاسي طور باندې پاکستان چې دي دواړه ملکونو سره کروس دې کچین دې دا دې علاقې لوی هېوادونه دي. افغانستان معاملې باندې هم پکار دا ده چې پاکستان چې دی د روس سره او د ایران سره او چین سره او هندوستان سره ټولو سره داسې یو انډرسټینډنګ وي چې افغانستان کې څه کېږي. دا د خطې ملکونه دي. امریکا یا ناټو خو د خطې خلق نه دي. دا خو به اوزي یا لاړ به شي نو دا چې ښه پاتې شي که خراب پاتې شي دلته به دا خراب.
تیر کال د مئی میاشت کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د روس سفر کړی و کوم چې په اووه دېرش کالو کې د پاکستان لومړی ولسمشر و چې د ماسکو سفر یې وکړو. په دې وروستو کې د روس فوج مشر کرنل جنرال الیگزینډر پوسنیکوف د پاکستان سفر کړی وو کوم چې د کار پهانو په نظر د اړیکو پر ځای کولو په لړ کې لوی پرمختګ دی.
ګل ایازو افغان ولسمشر حامد کرزی ټینګار کړی دی چې له نړیوالو ملګرو سره د افغانستان ستراتیژیک تړونونه باید د سیمې د امنیت په ګټه وي. ټاکل شوی وه چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په اړه دویم پړاو خبرې په روانه میلادي میاشت کې پیل شوې وې خو تر اوسه پورې چارواکو د دې خبرو په اړه هیڅ نه دی ویلي. یو شمېر کتونکي په دې اند دي چې د افغانستان حکومت اړ دی چې د دې صنعت په اړه موجود اختلافات هوار کړي. له کابله د احمد زبیر ژمن رپورټ واوري.
جمهور رئیس حامد کرزی یو ځل بیا له گاونډیو هیوادونو سره د افغانستان په دوستی ټینګار وکړی وی ویل چې له لویدیځو هیوادونو سره به په هغه صورت کې د ستراتیژیکو همکارو سندونه لاسلیک کوي چې د سیمې د امنیت په ګټه وي. ښاغلی کرزی چې د افغانستان د ملي شورا د نوي تقنینی کال د پیل په مراسمو کې وینا کوله وویل هیواد غواړي د سیمې له هیوادونو سره هم همکاري ولري. بل لوري مونږ غواړو چې له خپلو ګاونډیو سره د همکارۍ دوستۍ او متقابل درناوي نه ډکې یوې سیمې کې ژوند وکړو. له همدې امله ستراتیژیک همکاري باید د سیمې د امنیت په ګټه او د ترهګرۍ د ګواښ د له منځه تلو سبب واوسي. که چیرې د ستراتیژیکو تړونونو لاسلیک کېدل د دغو اهدافو له تحقق سره مرسته وکړي مونږ به دا رنګه تړونونه لاسلیک کړو.
د نوموړي دا رنګه څرګندونې تل د سیمې هغو هیوادونو ته د ډاډ ورکولو په معنا تعبیر کیږي چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو د سند د رامنځته کېدو په اړه اندېښمن دي. په داسې حال کې چې ایران په ډاګه له دې سند سره مخالفت څرګند کړی پاکستاني او روسي چارواکي هم ترېنه ډاډمن نه ښکاري. ښاغلي کرزی په خپلې وینا کې د افغانستان د ملي شورا غړو ته هم ډاډ ورکړ چې که له نړۍ سره د ستراتیژیکو تړونونو په اړه توافق رامنځته شي نو د قانون له مخې به د تصویب لپاره ملي شورا ته هم استول کیږي. له پخواني پلان سره سم باید د امریکا او افغانستان ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو د سند په اړه د دویم دور مذاکرات روانه میلادي میاشت پیل شوی و خو تر اوسه پورې د دې خبرو د پیل په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. خو د افغانستان او امریکا د حکومتونو ترمنځ یو شمېر اختلافات ښایي د دې بهیر په مخ کې خنډونه رامنځته کړي وي. څو ورځې مخکې جمهور رئیس حامد کرزی وویل چې تر څو پورې امریکایي ځواکونو د شپې عملیات نه وي بند کړي دغه سند نشي لاسلیک کېدی. نوموړي همداراز په یوې میاشت کې افغان دولت ته د بګرام او نورو زندانونو د تسلیمولو غوښتنه هم وکړه. په عین حال کې یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې افغان دولت اړ دی له امریکایانو سره خپل اختلافات هوار او د ستراتیژیکو همکاریو سند ورسره لاسلیک کړي. د ولسي جرګې غړی محمد اسحاق ګیلانی په دې اړه وویل
د افغانستان حکومت باید داسې یو سیاست غوره کړي چې موازی د امریکا د سیاستونو سره چې په دې منطقه کې لري روان وي تر څو چې دا د ټکر سره مخامخ نشي او یا دا چې داسې سرحد ته ونه رسیږي چې بله ورځ د افغانستان حکومت وروسته پاتې وي.
ښاغلي ګیلانی له طالبانو سره د خبرې مسلې ته په اشاره سره وویل کله چې افغان دولت په دې برخه کې پاتې راغی نو امریکایانو په خپل سر له طالبانو سره اړیکې ونیولې.
افغانستان له هند سره د ستراتیژیک همکارو سند لاسلیک کړی دی. په عین حال کې نیت لري چې له انګلستان، استرالیا، فرانسې، اروپایي ټولنې او ناټو سازمان سره هم د اوږدمهاله همکارو سندونه لاسلیک کړي.
زموږ همکار احمد زبیر ژمن ولکابله د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن له افغان حکومت سره په دې هیواد کې د امن د خبرو اترو په اړه د ژغیدو لپاره کابل ته رسیدلې. له رسیدو وروسته مارک ګروسمن په یو بیان کې ویلي چې امریکا تر خپل وسه په افغانستان کې د پخلاینې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې مشري په خپل د افغانانو پر غاړه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ریپورټونو له مخې افغان ولسمشر حامد کرزی په دې اړه اندېښمن دی چې دی به له طالبانو سره په خبرو اترو کې څنډې تکړل سي. آیا په دې خبرو اترو کې د افغانانو مشري څومره مهمه ده او د طالبانو هغه دریز چې څه پایل ولري چې وای له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره به خبرې اترې کوي؟ په دې اړه ریپورت له یوې لنډې دمې وروسته واورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مارک ګروسمن کابل ته تګ له هغه څو اونۍ وروسته دی چې طالبانو د امن لپاره د خبرو اترو په مخه په قطر کې د سیاسي دفتر پرانستلو اعلان وکړ. سیاسي شنونکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن مارک ګروسمن د دې لپاره کابل ته لیږلی چې له طالبانو سره د خبرو اترو په لړ کې پر سو پرمختګونو له افغان ولسمشر حامد کرزي سره وغږیږي. مارک ګروسمن کابل ته لرسیدو وروسته په یو بیان کې وویل چې امریکا تر خپل وسه په افغانستان کې د پخلاینې د داسې بهیر ملاتړ کوي چې مشري په خپل د افغانانو پر غاړه وي. خو د ریپورټونو له مخې افغان ولسمشر حامد کرزی په دې اړه اندېښمن دی چې د هغه په خبره له طالبانو سره په خبرو اترو کې بدای څنډې تکړل سي. په کابل کې مې د سیاسي چارو له کارپوه نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې دا څومره مهمه ده چې د امن د خبرو اترو د بهیر مشري په خپل افغانان وکړي. نصرالله ستانکزي راته وویل
بهرنیان باید په دې مسئله کې مرسته وکړي، نه دا چې د خبرو اصلي پراپرټي او مالکیت دې خلاص کړي. اساسا دغه ستونزه د افغانستان ستونزه ده. بالفعل په افغانستان کې یو حکومت وجود لري او د دې حکومت په وړاندې نور مسلح کسان یا طالبان جنګېږي. زه فکر کوم چې د دواړو لورو لورې مشخصې دي، یعنې په دې معنا چې یو خواته حکومت ده بل خواته طالبان دي. په دې اساس دا جګړه که چېرې امریکایان وایي چې د امریکایانو جګړه ده، نو د امریکایان دې د مسؤلیت سره دا خبرو وکړي. په هغه صورت دا هیواد نشي کېدای چې ورته وایي چې دلته جګړه د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې ده. دا نه په دې معنا ده چې بیا امریکایان په خپل سر راغلي او دلته جګړه شروع کړي.
د طالبانو لخوا داسې هم ویل سوي چې دوی له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره خبرې اترې کوي. دا چې که طالبان پر خپل دې دریځ ټینګار وکړي نو به یې پایلې څه وي؟ یو ځل بیا د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی:
زه فکر کوم که چېرې طالبان وغواړي چې یوازې له امریکایانو سره وغږېږي او افغان حکومت پکې یو خواته شي، فکر نه کوم چې بیا په افغانستان کې سوله راشي.
تمه کېده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن به اسلام آباد ته هم سفر وکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر هینا ربانیکر په وینا دوی د مارک ګروسمن پاکستان ته ورتګ د هغې په خبره تر یوه ښه او مناسب وخت پورې ځنډولی دی. مارک ګروسمن په داسې حال کې د سیم په سفر دی چې پاکستان له هغه وروسته له امریکا سره خپلو اړیکو ته له سره کتنه کوي چې د نومبر پر 16 نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو په یو هوایي برید کې د پاکستان 24 عسكر ووژل سو. اوس په ولر سو پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا حکومت لاړخه به په سرکاري سکولونو ماشومان ته د راتلونکو نصابي کال لپاره وړیا کتابونه ورکول کیږي. په دې درسي کتابونو کې یو کم 50 نوي کتابونه دي چې د نهم جماعت لپاره ټول نوي او یو لسم جماعت لپاره یوازې د اردو کتاب بدل شوی دی. په دې حق له زموږ خبريال خالد خان د خیبر پښتونخوا د ټیکس بورډ له چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت سره خبرې کړي او دا رپورټ چمتو کړي.
د خیبر پښتونخوا د درسي کتابونو سازمان یا بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت په وینا د راتلونکي درسي یا اکیډمیک کال لپاره د نهم ټول کتابونه بدل شوي دي او دغه شان د یولسم جمعات صرف اردو مضمون بدل شوي دي او په دې لړ کې د دوی ادارې دغه ټول نوي کتابونه تیار کړي دي او د کال 2012 او 2013 نصابي کال لپاره به د صوبې ټول سکولونو ته مفت ورکول شي.
او دې کال ان شاء الله مونږ چې کوم دي تقریبا یو کم 50 کتابونه پورې به نوي اداره کوي. لپاره چې کومه ډیره مهمه خبره ده هغه د هغه والا د نهم جماعت کتابونو دی. نهم چې دی نهم جماعت ټول کتابونه چې دي هغه دغه شوي دي بدل شوي دي. او دې نه علاوه هغه چې کوم دی که نه یولسم جماعت کې صرف اردو کتاب چې دی هغه بدل شوی دی.
ډاکټر فضل رحیم زیاته کړه تیر کال یعنی 2011 او 2012 کې د دوی ادارې 12 نوي کتابونه ورکړي وو، خو راتلونکي نصابي کال د پاره به دوی یو کم 50 نوي کتابونه ورکوي. د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ چیرمین زیاته کړه چې سخت کال بعد د کچي نواله تر 15 جماعت پورې پښتو د لازمي مضمون په حیث ښودل شي.
خو دې ځل د منګا داسې کار وکړو چې دې ځل به انشاءالله د نور هغه چې کوم دي ډیسټریکټ چې کوم ضلعو کې پښتو ویل کېږي هغه کې به انشاءالله تر غر پورې هغه کې به پښتو به انشاءالله تر هغه نه کچي نه تر هغه پورې 15 جماعت پورې د لازمي مضمون په توګه باندې به شروع شي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د یو پریکړې تر مخه په ټوله صوبه کې به تر 15 جماعت پورې مورنۍ ژبې د لازمي مضمون په حیث ښودل شي، او دغه شان په دغه ژبو کې به درسي کتابونه هم لوستل او ښودل شي. خو بیا ډاکټر فضل رحیم وایي چې پښتو او نورې مورنۍ ژبو سره به ساينس، کمپیوټر او د انګریزي تعلیم په پښتو، اردو یا انګریزي ژبو کې هم ښودل شي.
تاریخ هم راغلی دی، کمپیوټر هم راغلی دی. ډېر خلک په دغه فهمي کې دي چې شاید د پښتو راتګ سره لا د ژبو راتګ سره به د مینځ نه د نور شیونو لاړ شي که نه. داسې خبره نه ده. مونږ مخکې هم دغه شانته پالیسي وه چې ساینس په ساینس ژبې کې وي، انګریزي په انګریزي په ځای باندې به پاتې وي، اردو اردو په ځای پاتې دی، عربي عربي په ځای پاتې دی، فارسي فارسي په ځای پاتې دی، پښتو به خپله کوي. خو پښتو به بهرحال مخکې لازمي نه وه، تاسو ته پته د اختیاري مضمون وو که نه. اوس به لازمي مضمون په توګه باندې مطلب کېږي، که د نورو مورنۍ ژبې دا به لازمي مضمون په توګه باندې ویل کېږي.
د یادونې وړ ده چې تېر وختونو کې بعد سرکاري سکولونو کې ماشومانو ته د نصاب ګولیا کتابونه په وخت نه ملاوېدل، خو د ډاکټر فضل رحیم په وینا دوی د وخت نه مخکې دغه ټول کتابونه تیار کړي دي، او دوی خوشبین دي چې راتلونکي کال لپاره به دغه ستونزې سره مخ نه شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د چارسدی د ضلع پوسټ ګریویج کالج زده کوونکي وایي چې دوی ته د انټرنیټ اسانتیا ورکړل سي، او هم دا ډول دوی د لایبرری غوښتنه کوي. د هغوی په خبره لدی پرته دوی جدید تعلیم نسي ترلاسه کولای. د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان پر رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا د چارسدی ضلع د پوسټ ګریجویټ کالج زده کوونکي وایي چې دوی کې د صلاحیتونو هیڅ کمی نشته دی، خو کچر دوی ته موقع ترلاسه شي او په اداره کې ورته د صوبې د نورو پوهنتونونو په شانتې اسانتیاګانې او سهولتونه ورکړي شي، ځکه چې د دوی په وینا په ډیپارټمنټ کې دوی ته نه خو لایبرری شته او نه د انټرنیټ او کمپیوټر سهولتونه. د چارسدی کالج پوسټ ګریجویټ سیکشن د پولیټیکل ساینس ډیپارټمنټ ټاپ کوونکي سمرا پرویز دورانی مشال لیډو ته په دې حق لوایي چې د دې سهولتونو نه کې د باوجود هم دوی ښه نمبر اخیستې دي، خو که دغه اسانتیاګانې دوی ته ورکړي شي نو دوی به نور هم په ښه ډول باندې سبق ترلاسه کړي. دوی مشال لیډو ته وایي
چې موږ کمپیرزن کوو د پېښور یونیورسټي او د دې ډپارټمنټ، نو ډېر زیات فرق دی، ځکه چې هلته هر بیسک فیسیلیټیز چې کوم دي، هلته شته لایبرریز دي، نت فیسیلیټیز دي، دلته ایون اسم نشته او نت فیسیلیټیز شته نه لایبرری دومره خاص شته، ځکه چې دلته موسټلی کوم زموږ کلاس کې مالکان دي هغوی هاسټل کې دلته اوسي، نو هغوی سره نت اس فیسیلیټی نشته، ځکه چې نت باندې نن سبا هر څه اویلیبل دی، ایزلی موږ هر څه حاصلولی شو. دما خو دا خواسته ګورمنټ ته چې دلته نت فیسیلیټیز او لایبرریز دلته چې جوړ کړی شي نو تعلیم به نور هم اسان شي.
دغه زده کوونکو وینا ده چې تعلیم ته څومره توجه زیاته کړی شي نو نه یوازې به د پښتنو سیمې حالت ښه شي، بلکې ښه امنیت په وسره هم وده عمومي. د دغه کالج د اکنامکس ډیپارټمنټ ټاپ کوونکی اجم خان په دې غل باندې صدا رنګ وایي.
تعلیم خو ډېر ضروری دی، لکه دا دهشتګردي شو، دا نغه شو، دا ټول تعلیم د کمی له وجې زمونږ د سیمې لپاره تعلیم ډېر زیات ضروری دی چې نوجوانان چې دا چې تعلیم حاصل کړي او دوی چې خپل ځان ترقی یافته کړي او نور خلکو په شانتي ځان کړي، لکه څنګه ډیولپ کنټریز دي.
دا دغه کالج د پولیټیکل ساینس ډیپارټمنټ استاد اجنبی هم په دې حق باندې وویل چې نه یوازې زده کوونکو ته بلکې استادانو ته هم دغه اسانتیاګانې ډېر ضروری دي. دوی مشال لیډو ته وایي
کالج ډول کې خبرو کو نه وي چې مونږ لیډر سره خبره کړې ده او موږ ته یقین دهانی را کړې ده، خو صرف موږ یقین دهانی پاتې شوې ده، لکه ته پریکټیکل شپ نه دی ورکړی شوی تر اوسه پورې. په دې وجه باندې موږ سره لکه ډېر سیزونه داسې دي چې هغه موږ سره کم دي، لکه زموږ سره دلته خپله لایبرری سیمینار لایبرری په کار وړي ډیپارټمنټ سره، او سره کمپیوټر لیب نن سبا د ټیچر سره هم موږ سره نشته، دلته ټولنس لپاره هم مست نن سبا انفارمیشن چې دی ګلوبل ویلج دی.
دا دغه ټولو سهولتونو او اسانتیاګانو په حق لا چې موږ کله د کالج پرنسپل فضل ربینا پښتون وکړه، نو د هغوی وینا وه چې په دې حقل باندې دوی هر ایجوکیشن کمیشن ته وینا کړې ده او ډېر ضربا دغه ټول اسانتیاګانې دوی ته ورکړي شي. دوی زیاتوي یادونه ورده چې چار سده پوسټ ګریجویټ کالج دغه زده کوونکو وینا ده چې د خراب امنیت او غربت حل یوازې په ښه او معیاري تعلیم کې دی.
شبیر احمد جان او شاهین بنره استودیو ته راغلی چې د پنځنوم بجو خبرې لنډی ستاسو ته وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن ویلي امریکا په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ کوي. امریکایي چارواکي وایي په شام کې خرابې امنیتي وضعیت ته په پام سره په دمشق کې د خپل سفارت په تړلو غور کوي. چین په ایران د ټیمي پروګرام په اړه د خبرو اترو د بیا پیلولو زور ورکړی دی. د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزی ویلي چې د یو مشکوک افغان عسکر لخوا د څلورو فرانسیسي فوجیانو د وژلو وروسته په افغانستان کې په ګډو فوجي عملیاتو کې برخه اخیستنه ځنډوي. د امریکا د خارجه چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي حکومت د پاکستان سره پیاوړي او د دواړو اړخیز احترام په بنیاد ولاړې اړیکې غواړي. او چارواکي وایي د مومندو په حلیمزو کې د سړک د غاړې د بمی چاودنې په نتیجه کې د ملیشیا دوه ځوانان زخمیان شوي.
د خبرونو لنډیز مولا مشال ریډیو څخه واورېدی چې شاهین ابو نری وړاندې کاو. او سم پاکستان ته ځو. اول ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر د ورځپاڼې لوستي او دغه ټکي ترې راغونډ کړي دي.
نن مقامی ورځپاڼه خپلې ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سپریم کورټ ته حاضرېدل او په خلاص زړه هر څه د مخ کېدل دا خبر ثابته کړه چې وزیر اعظم د عدلي احترام او عزت کوي. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم دا ګام عدلي هم مستایلو چې وزیر اعظم دومره په خشن راغې او خپل موقف یې وړاندې کړو. ادارې مخکې لیکي چې اوس خبره د صدر آصف علي زرداری د استثناء ده او هغه هم د وزیر اعظم وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن په ډاګه کړه چې نه یوازې پاکستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې صدر ته استثناء ترلاسه ده. ادارې لیکي چې د اعتزاز احسن د دې خبرې او د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالت ته حاضرېدلو د حکومت او عدلیې ترمنځ د ټکراو متعلق محاضرای ختمه کړه. او پاتې شوه د ملک د نورو بحرانونو معامله، نو هغه به هم که خدای کول رو پر رو هواره شي. ادارې اخره کې لیکي چې د صدر د استثناء معامله اوس عدالت ته راغلې ده او د عدالت لوی بینچ به د دې فیصله کوي. نو باید چې عدالت فیصله ټول اومنی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودھری مشرۍ کې څلورتنی بینچ په زړو ووټر لیستونو باندې د زمینی ټول ټاکنو نه کولو حکم ورکړی دی او الیکشن کمیشن یې د دې خبرې پابند کړی دی چې زمینی انتخابات به په نو ووټر لیستونو کولای شي. ادارې لیکي چې عدالت د غیر آئینی انتخاباتو نه د بچ کېدو لپاره د انتخابي فهرستونو ټیک کولو او د مستقل الیکشن کمیشن د قیام لپاره ضروري خبرې ته پام راګرځولی دی. ادارې مخکې لیکي چې د آزاد او خود مختار الیکشن کمیشن جوړولو کې به وخت لګي، نو په دې سبب د شلم مجوزه آئینی ترمیم تر لاندې دا سات چیف الیکشن کمیشنر ته د الیکشن کمیشن اختیارات ورکولو لپاره حکومت ګامونه پورته کوي، د کومې وروسته چې به په زمینی انتخاباتو د اعتراض کولو گنجائش ختم شي. ادارې اخیره کې لیکي چې هیله ده چې حکومت به د عدالت په حکم باندې زر تر زره عمل وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو رپورت کې راغلی چې افغان انتظامی د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو پریشانی شوډلې او لیکي چې افغان چارواکي دا خبره په یقین سره نسی کولای چې په دغو خبرو اترو کې د دوی ځای چیرې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په خپل یو رپورت کې لیکي چې د افغان ځواکونو لخوا پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. زموږ همکار شاهین بونیری دا دواړه مقالې لوستي او غټه کې ستاسو لپاره راغونډ کړي دي.
واشنگتن پوسټ په خپل یو راپور کې لیکي چې سره د دې چې افغان ولسمشر حامد کرزی په کلونو د دې خبرې وکالت کړي چې د جوړجاړي خبرې د افغان جګړې یوازینی لار ده، افغان ولسمشر لا دا پریکړه نه ده کړې چې د روغ جوړې پاړه پر روانو خبرو کې برخه اخلي او کنه. د ولسمشر کرزی مشران وایي چې د امریکای او طالبانو په خبرو کې ولسمشر کرزی د دواړو خواو لخوا یو اړخ ته ساتل شوی دی. سره د دې چې ولسمشر کرزی په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په خبره خپل رضامندي ښودلې، ولې د نوموړي انتظامیه د امریکایي چارواکو او وسلوالو په خبرو اترو پریشانی ښودلې او لوړپوړي افغان چارواکي دا په یقین نشي ویلې چې په دغه خبرو کې د دوی ځای چرته دی. ورسپانه لیکي امریکا په دې ټینګار کوي چې ولسمشر کرزی یې د خبرو اترو د پیل نه خبر ساتلی دی او د طالبانو سره وړومبی اړیکې د دې لپاره وي چې د رښتینی خبرو د پیل نه وړاندې دواړه اړخته باور قوي کړي شي. امریکایي چارواکي دا هم وایي چې د ولسمشر کرزی په خواسته د خبرو اترو عمل ګړندې نه دي ساتلی او د اکتوبر د میاشتې وروسته د طالبانو سره نیغ په نیغه اړیکې نه دي نیول شوې. ولې افغان چارواکي وایي چې په اصولي توګه دوی د جوړجاړي د خبرو مرسته کوي، ولې امریکایي ډیپلوماټانو وسلوالو ته ځینې داسې رعایتونه ورکړي چې کرزی حکومت مخالفت کوي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې راغلي چې د افغان ځواکونو لخوا د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د وژنې شمېره ډېره شوې ده. ورځپاڼې په دغه اړه د افغان او امریکایي چارواکو سره خبرې کړي او یو داسې راپور هم ترلاسه کړي چې پکې لیکل شوي سره د دې چې دواړه ځواکونه په شریکه جګړه کوي، بیا هم د دوی ترمنځ د یو بل نه نفرت وجود لري او دوی د یو بل په اړه ښه اراده نه لري، چې لکبل په افغانستان کې د امریکای او ائتلافي هیوادونو د مستقبل په اړه پوښتنې راوچتې دي. شي ورسپانه لیکي سره د دې چې د ناټو لوري د افغان ځواکونو او پولیسو لخوا د ائتلافي هیوادونو د وجل شو ځواکونو پوره شمېره نه ده خودل شوی، خو د یو کلاسیفایډ راپور او د ائتلاف د خبر پاڼو نه د اندازه لګي چې د کال 2008 نه تر اوسه په امریکایي او ائتلافي ځواکونو درو درزنو ته نږدې پریدونه شوی دي.
شاهین بنیرای وشتا ستای نړیواله مطبعتي کتنه وړاندې کوله. په اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه ویاند مارک سترو ویلي چې امریکایي وګړي منصورې جاس ته به د پاکستان ته پر ورتګ هیڅ ډول امنیتي ګامونه نه اخیستل کیږي. هغه ځکه چې د مارک سترو په خبره دی په خپل شخصي دوره پاکستان ته روان دی. بل پلاو منصور اعجاز د خپل وکیل په مرسته له حکومت څخه غوښتي چې دته دی امنیت وساتي. په دې اړه له اسلام آباد څخه د احمد الله ریپورت اورو.
امریکا ویلی دی چې منصور اجاز ته پاکستان ته پراتلو به هیڅ قسمه سکیورټی نه ورکو، ځکه چې منصور اجاز د یو عام امریکایي وګړي په حیث پاکستان ته راځي. په اسلام آباد کې د امریکای سفارتخانه ترجمان مارک سترو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې منصور اجاز سره به موږ خپل رویه هغه شان ساتو څنګه چې زمنګ د نورو امریکایي وګړو سره وی. نوموړي ویل
Mansoor Ejaz is a US citizen. He is entitled to the rights and services.
Mansoor Ejaz یو امریکایي وګړی دی او پاکستان ته پراتلو هغه سره به هم لکه د نورو امریکایي وګړو په شان رویه ساتو، او دانه چې د هغه د پاره موږ څه خاص انتظامات کړی دي او سکیورټي بوله ورکو. زموږ هیڅ داسې سکسمه اراده نشته. هغه په خپل خوخه پاکستان ته راځي او تر کله پورې چې هغه غواړي نو پاتې کېدی شي. موږ نه هغه ته سکیورټي ورکولې شو او نه به هغه د امریکایي په سفارتخانه کې میشتو.
منصور اجاز پاکستان ته دراتلو نیټه په حق لا چکل مشال ریډیو د مارک سترو نه وپوښتل، نو د هغوی وینا ده چې دې لړکی مونږ ته هیڅ معلومات نشته ځکه چې هغه په خپل ذاتی دوره پاکستان ته راځي.
ما ته
هیڅ پته نشته ځکه چې امریکایي وګړي د خپل سفر په حق لا د مخکې نه معلومات نه ورکوي. مونږ ته معلومات نشته چې هغه به کله پاکستان ته راځي او د هغه د ویزې دا وخت څه صورتحال دی، ځکه چې دا معاملات د منصور اجاز او پاکستان سفارتخانه ترمنځ ده او تر دې دمه منصور اجاز موږ سره ستماس نه لري نیولې.
تیر ورځ په لندن کې د پاکستان های کمیشن لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې های کمیشن امریکایي وګړي منصور اجاز ته د پاکستان د یو کال ویزه جاری کړې ده او اوس چې منصور اجاز کله هم وغواړي نو پاکستان ته تللی شي. خو منصور اجاز پاکستان ته راتلو نه وړاندې خپل وکیل اکرم شیخ د لارې د پاکستان حکومت نه د خصوصي سکیورټي غوښتنه کړې ده. د داخله چارو وزیر رحمان ملک مطبوعاتو سره خبرو کې ویل چې منصور اجاز ته پاکستان پر راتللو د قانون مطابق به سکیورټي ورکولې شي او دې لړکې ټولې ضروري چارې ترسره شوې دي. یاد دی وی چې د رواني میاشتې په شپږشتمه نیټه به د لانجمن خط په حق لا جوړ شوی عدالتي کمیشن غونډه کیږي چې په وړاندې به منصور اجاز پېښ کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو
د پاکستانی نژاد امریکایي سوداګر منصور اعجاز پاړه نن سبا د نړۍ په اکثر رسنیو کې لیکنې راځي. یو شمیر خلک دا ګڼي چې منصور اعجاز د لانجمن لیک له لارې شهرت ترلاسه کړی، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې منصور اعجاز د نړۍ تر ټولو مرموز کس دی، ځکه هغه سوداګر دی، هغه پوسترسان دی او تر څنګ یې هغه د لوڅو فلمونو مبصر یا کمنټیټر هم دی. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په دې اړه یوه لیکنه لیکي چې زموږ همکار نجیب امیر درته غټکی اوروي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه د اکسپرس ټریبیون د نړیوال مرموز کس تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې ده چې اشاره منصور اعجاز ده. په مقاله کې راغلی یو نظر پوښتنه ښایي چې منصور اعجاز هغه کس دی چې په پاکستان کې ورسره خلک تر ټولو زیات حسد کوي. دا نظر پوښتنه د 23 او 24 کلنو خاري سړو ترمنځ ترسره شوې او نږدې ټول کسان ګڼي چې منصور اعجاز ډیر خوش قسمته سړی دی، ځکه هغه یو نړیوال سوداګر و، خو په دې وروستیو کې په یو ویډیو کې هغه د یو اکټر په بڼه ښکاري. ورسپانه لیکي چې د دې ویډیو د مخې تر اتګ نه پس د منصور اعجاز په حق له خلکو نظرونه بدل شول. د کراچۍ په یو بانک کې کارکونکي علي وایي، زما د خیالو چې هغه یو معمولی ستونزې جوړونکي کس ته چې لدی لارې شهرت ګټل غواړي، خو یو داسې کس ته د شهرت څه حاجت دی؟ څوک چې د بربندو میرمنو د کشتۍ یا ریسلنګ مبصر یا کمنټری کوونکی دی. د لاهور سره تعلق لرونکي یو بل سوداګر چې نغواړي نومې ښکاره شي وایي، د منصور اعجاز میرمن د نړۍ تر ټولو نرمه ښځه ده. هغه خپل خاوند ته د ډول حرکتونو نه یوازې ده چې اجازه ورکوي، بلکې تر څنګ ناسته هم ده. د راولپنډۍ د یو های سکول دوست د کوونکو چې دا ویډیو یې کتلې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي، پخوا به موږ داسې انګیرله چې سپین پوستي یا تور پوستي کسان اروپایي جنکو ته نږدې کېدای شي، خو د منصور اعجاز د ویډیو د لیدلو نه پس اوس موږ هم دا انګیرو چې دا ډول ځایونو ته موږ هم تلی شو. بس ضرورت د دې خبرې ده چې د کوم اروپایي هیواد ویزه واخله او څو اړیکې جوړې کړه. نو له دې نه معلومیږي چې د میمو ګیټ یا لانجمن لیک رسوونکي کس سره اوس د سکولونو ماشومان هم دلچسپي لري، او که پخوا یې د انګریزي ژبې سره علاقه هم نه لرله، خو اوس د منصور اعجاز د کمنټری پر مهال د استعمال شو ټکو د معنا په لټون کې دي. د دې تر څنګ د فلمونو ځینې ځایي ډایرکټران هم دا هیله لري چې منصور اعجاز دې د دوی په ویډیوګانو کې کار وکړي، خو دوی په دې ډارېږي چې د دومره لوی سوداګر د ترلاسه کولو لپاره به ډېره پانګه په کار وي. خو دوی وایي که د منصور اعجاز د میرمنې نه په دې لاره کې کومک وغوښتل شي، نو ښایي چې هغه به رضا شي.
نجیب امیرو چې د پاکستانی نژاد امریکایي وګړي منصور اعجاز پاړه تاسو ته د اکسپرس ټریبیون لیکلې مقاله وړاندې کوله. اوس به ولاړ سو خیبر پښتونخوا ته. د چترال سیمې ته تلونکې یوازینۍ لاره لواري ټونل پرانستل شوې ده او خلک پرې ډېر خوشحاله دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان ورسره خبرې کړې، راځئ چې وایو.
د چترال لواری ټلن یعنی د تګ راتک سورنګ چې د پاکستان حکومت په کال 1902 کې شروع کړي منصوبه و، چې د لواری په مقام سکم 9 کیلومتره سورنګ دی او چترال ته د تلو اسانه لار ده. اوس پرانستې شوې ده دغه سورنګ لارې جوړولو سره د چترال اولس ډیر خوشاله دي او وایي چې وړاندې به د چترال لار د شپږو میاشتو پورې په یخنۍ کې بند وه، او له وجې به د چترال څلور لکه نه سیوا خلق د سختو مشکلاتو څخه مخ وو. په دغه اړه یو مشر نور عجب خان د چترال ایون اوسیدونکو وایي،
کله پورې چې دا لواری ټنل بند وو، لواری ټنل نو مونږ هغه حالات کتل دي چې مونږ همیشه په صدر کې د پی آی اے او زمونږ په منځ کې یو غټه جګړه وه، پولیس لاټی چارج، ایون خلق دا دي چې دې حد ته رسیدل چې هغوی سره پیسې ختمېدل، خپل وسکټ خرڅولې، ټوپۍ خرڅولې د بس کرایه ورکولو دپاره. او ما ته هغه هم یاد دی چې یو ملا دی پدغې دی دا ډبګرې کې، هغه خپل شاته یو جومات یو بیک ډور کلاو کړو د چترال دپاره تاکي هغه خلک په جومات کې شپه کوي. په خوا دا و چې کله چې ټنل نو اسٹاکس دا و چې هغوی غټ غټ مالدار خلک سامان اسٹور کولې، او دیا په دې جیمی کې دومره په ګران خرڅول چې هغه زمونږ د استطاعت نه بهر وځي.
یو زده کوونکی محمد فاضل وای چې ټنل یا د سورنګ لاره پرانستو سره د نورو خرقو سره سره زده کوونکی هم ډیر اسانتیاګانې لري.
ټنل کلاویدو سره مطلب د چترال عوام ته ډیر زیات سہولت شو، اسپیشلی سټوډنټ ته چې کم مطلب ملازمت والا خلک دي هغه ته ډیر زیات سہولت شو جی، او دې سره ډیر زیات ټیم بچت شو جی. نو دا پنځ غنټې دیر نه چترال پورې مزل مخکې اوس په دوه غنټو کې مطلب دې نه گاڑی چترال ته رسی جی.
د چترال دغه یوستوي لاره لواری ټنل د لوی دیر نه صرف لس کیلومیټره لري ده، او د لوی دیر مقامی بازار اسوسییشن جنرال سیکرتر محمد ایوب وای چې له دې وجه د دیر بازار کاروبار هم خاص شوی ده.
دیر خاص پروته راځي، دلته نه سبزی او غوښه ور سره وریجی وړو دا ټول شي نه موږ وړي کوو، دا غي سره په دې بازار ډیر خاص لري. عام دکاندارانو ټول ته هوټل والا او ته پکې ډیر خاص دغه شوی ده، ریلیف ملو شوی ده.
فی الحال په دغه سورنګ کې لوی گاڑی یعنی ټرکونه د څه وخت پورې د تګ را تګ لپاره نه پرېږدي. په دغه اړه سورنګ مخې ته ټرکونو یو ډرایور مشال ریډیو ته وویل،
مې بچا روان دي تا اور شاور نه روان شي وز چترال ته واغري موري دي، او بس دلته ارمي والا دي بس دان نه پریدو دا ډمبر دي دا غري یخنیم دا وګاړم پاس آبیږي منګم پاس آبیږو، او بس ولاړو انتظار ته چې کله تا ته پیش کو بس بیا بزونو.
ولې د دغه پاړه مقامی د پاکستان فوز لیفټننت افتاب وای چې پلحال لوی ګاډي ټنل ته نه پریدو ځکه دا لار لا مکمل نه ده او کار پر روان دی، خو بیا هم روزانه د یو نیم سل نواله تر 200 پورې ګاډي په دې لار باندې تګ را تک کوي.
درز تقریبا 150 نه 200 ګاډي پورې تقریبا ګاډي زی تقریبا ټرک کې دا اسه غټ غټ مال زی کنه نه تقریبا پیپ میپ شوی دا وړو چول دا چینی منی وداسه سامان زی اور دین لواچ دی سوالے گاڑ ڈی زازی نہ دا دین چترال پوری اتمر گھر نہ ہے خبر نہ چترال تے زیدا سے چور ڈیر شین گا اس مشکلات نہیں دل دا ڈوزر لگ گیا دا مشین لگ گیا دی گا بور صفائی لار بندی کی نہ بالکل اس لار مشکلات نشتا
د چترال دغه لوی لار پرانستو سره د چترال اولس لوی ستونزه سه د پوری کم شوی ده. ولې بقامی خلق وای چې دغه لار دی نور هم په حق کی چې هر قسمه گاڑی پرې تل راتلې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، لواری ټنل، چترال.
د خیبر ایجنسی له جمرو سره تعلق لرونکو د 40 کلن سید جمال افریدی کورنۍ وای چې نوموړی د موټر د یوې حادثې له امله د سعودي عربستان په یو روغتون کې د مرګ او ژوند په منځ کې دی، او د روغتون عمله وای چې او د روغتون عمله دوی ته نه ورکوي. هغوی وای چې د ده پر علاج باندې 145,000 ریال خرڅ راغلی دی، او چې دا ریالونه یې نه ورکړي نو د روغتون د چارواکو په وینا تر هغه وخته پورې دا ناروغ دوی ته نه ورکوي. د ده کورنۍ وایي چې دوی دومره وس نه لري چې دا پیسې ورکړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواره رپورټ راکوي.
د خیبر قبایلی سیمې جمرود سره تعلق لرونکي 40 کلن سید جمال افریدی کورنۍ وای چې نوموړی د تیرو 4 میاشتو راهیسې د سعودي عرب په یو روغتون کې په جوبل شوي حالت کې بې هوشه پروت دی، او اوس یې د اسیر په نوم روغتون عمله دوی ته نه حواله کوي. دوی وای چې نوموړی په خلیج کې مزدوري کوله، او د کویت او سعودي عرب ترمنځ لاره چلوله چې د حادثې ښکار شوه، او دای پکې جوبل شو، او هڅه کې یو ځای روغتون اسیر ته یوړل شو چرته چې د 4 میاشتې درملنه وشوه. دوی وای چې اوس ورته د اسیر روغتون عمله نوموړی نه ورکوي، او دوی دا د رزق پلوي چې په ده باندې د روغتون لخوا 145,000 ریال خرچه راغلی ده چې خواوشا 15 لاکه پاکستانی روپۍ ترې جوړیږي. د سید جمال افریدی 15 کلن زوی سیراج افریدی مشال ریډیو ته وایي،
سالور میاشتې وشوې او اوس پتار والا پیسې غواړي، 45,000 روپۍ غواړي، او علاج یې پرېښی چې علاج دا پیره نه کوي چې پیسې نه راوړي، تا کرایه والا کوي نه چې پیسې نه راوړي. موږ دا غواړو چې پیس او حکومت یا نور کده څوک چې پیس مخ کې راته. موږ درې روان او درې خوندې او کور باندې یوه ورځ روټۍ خورو، یوه ورځ نه یې بس دا شندې. موږ والا چې ډېر خفګان دی، نور ډېر خل بی خفه نه، خو بس دا پیسې والا چې ډېر غواړي 40,000 روپۍ غواړي، نو اوس نه بهار ده خبره.
دا چې نوموړی د سعودي عرب په کوم ښار کې په کوم روغتون کې پروت دی او کورنۍ یې څه غوښتنه کوي، په دې هکله باندې د نوموړي د کورنۍ یو بل تن وارث افریدی وایي،
دا هسپتال دی په سعودي ښار دی، خمیس مسجد محل ښار دی، هسپتال نامه ده اسیر، او اوس وای چې مونږ ته پیسې راکړي چې څومره زره لچ په خرچه به شو یو یک مونږ دا وای چې سړی مونږ ته فیس ماف شي یا یې کویت ته منتقل کړه ته یا یې پاکستان ته منتقل کړه دا وای وای خلکو نه اپیل کوو چې مدد راسره وکړي حکومت نه د ادارو نه این جی او نه هر یو چې څوک چې مونږ سره مدد وکړي مونږ اوس دا اپیل کوو کنه هر چاته حکومت ته اپیل کوو سعودي امبیسی ته اپیل کوو چې مونږ سره مدد وکړي شي زره علاج کوو خپل وطن ته راوړ
د سید جمال پردی د کورنۍ دغه مشکل پاړه چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد جمیل سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې زما دفتر ته دی راشي زه به یې مرسته وکړم د سید جمال اپریدی په حق لمو چې کله د پاکستان واکمن ګوند پیپلز پارټی سره تعلق لرونکي د قبایلي سیمې نه منتخب شوی د کامی اسمبلی غړي اخونزاده چټان سره رابطه وکړه نو دوی وویل د سید جمال اپریدی کورنۍ وای چې د پاکستان او سعودي حکومتونه دې د دوی دغه مشکل حل کړي
د فرهاد شنواری رپورت غوښ واست که څه هم پښتنې مېرمنې نن سبا تر لوی څوکیو وزارتونو او پارلمانونو پورې رسیدلي او دغه راز د ښځو د حقونو لپاره بې شمېره ادارې د پښتنو په سیمو کې ودانې کړې دي خو په دغه سیمو کې لا اوس هم ګڼې کورنۍ داسې دي چې نه غواړي په کور کې لوڼې پیدا سي یا په بل معنی د کور هلک ماشوم ته ترنجونو زیات ارزښت ورکوي زموږ همکار یاسبی شهید په دې اړه رپورت چمتو کړی راځي چې په ګډه واورو
په خیبر پختونخوا پیښور ښار کې اوسیدونکي 28 کلنه رخصار د سلورو لونو مور ده اقتصادي ژوندۍ هم خدي او د نورو خپلوانو په پرتلۍ کورنۍ تعلیم یافته ده خو د دې سره سره نوموړي د دې لپاره چې زوی نه لري یېره لري چې میړه یا خاوند یې بل واده ونه کړي
که زما بل لور شي نو سالورګانې مې زیات شي نو ښځه به م را باندې وکړي زه مجبور یم چې خپله مې بیا ورته وکړم نو هېره مم چې دلی کړي چې مجبوریت وګورم نو بیا باید چې زه وکړم ورته او زړه مې نه کېږي چې بله ښځه زما میړه وکړي ولې چې بله ښځه وکړي چې ژوند تباه کېږي یوه ډوډۍ دې نیمېږي مثال نو په دې مې زړه نه کېږي چې زما بله ښځه وکړي زما سالور لګانې دی اول مې لورو د لور پسې مې زوی پیدا شو زوی مې چې کوم خوشحالیانې دغه زوی په ما تېرې شي که نه هغه خدای ولیدو چې پیدا شو ټول وویل چې دا ښه کېږي دا همداسې سترګې پټې دي نو یو ساعت راته پرته وو که نه چې بېرته یې راوړو وایي سا پکې نه شته که نه نو ډېره زیاته خفه شم نو زړه کې مې دا راځي چې زما مېړه به بله ښځه وکړي چې ما ته خدای لورګانې راکړي
دا یوازې رخصار نه بلکې د افغانستان او پاکستان په شان د وروسته پاتې هیوادونو اکثره کورنۍ داسې دي چې لوڼو ته په کورونو کې د هلکانو په پرتله ارزښت نه ورکوي د دې خبرې پخلی راسره په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مېرمنې انیسا عمراني وکړ
موږ لیدلی دي چې په کوم کور کې چې لور کېږي دغه لور پلار دونه مخالفت وکړي مګر دا کور خواښې دې مخالفت کوي چې ولې د دې لنګور مې ځینې دی پیدا شوې نو هغه کورونه کې چې زامن پیدا کېږي هغوی ته ډېر ښه مورګان ته ډېر ښه خواړه ورکول کېږي لکه دوی ته ډېر ښه زیات چرګان حلالېږي مګر هغه کورونه کې چې لور پیدا کېږي دې ته زه فکر کوم اوس هم داسې کورونه زموږ په لرو پرتو سیمو کې شته دي چې هغوی ته کاني ورکول کېږي نه ته د سړو د خوانه بلکې دوی ته د خواښې د خوانه د اندرور د خوانه کې د وري په کور کې هم وسی دا البته زه فکر کوم چې دا خزه سر کټ نه ولې په بعضې مناطقو کې چې زما لور پیدا شوې ده هغه به چې موږ هیڅ کوټې ته نه راځي دې ته ډېر سپکاوی کېږي
انیسا عمراني وایي د ښځو حقونه ډېری وخت د خپل ښځو له لورې تر پښو لاندې کېږي خو د افغانستان د ښځو د چارو د وزارت مرستیاله پلوشه شهید کاکړ دا خبره نه مني وایي په پښتني دودیزې ټولنې کې داسې ډېرې نورې ستونزې شته چې له مخې یې هلک ته ډېر ارزښت ورکول کېږي
زمونږ په سیمو کې چې والدې ته ترجیح ورکوي زوی یا د کېدلو په وخت کې د ډزو په کولو یا د محفلینو په نیولو باندې دلیل یې دا دی چې ټولنه زموږ فیوډالي ټولنه ده او په دې کې ملکیت دارایي او هر څه چې دی زوی ته تعلق دا یو دلیل دی دوم دلیل دا دی چې د تعلیم او د سواد د کچې د پاره دی چې څومره علمي ټیټ وي. متاسفانه درېیم دلیل دا دی چې هغه ازادیګانې چې نارینه ته قایل شوي دي زموږ په سیمو کې هغه ښځو ته په ټولنه کې نشته دی. په دې چې نارینه بهر وتلی شي، نارینه د جنګ دی، نارینه د بیرون د ګرځېدلو دپاره دپاره حتی د سولې دپاره د مارکو دپاره دغه قیدات په ښځه باندې ډېر تېز په تعصب سره په نارینه کې نشته دی.
د ښځو د حقونو په برخه کې د دې کارکوونکو خبرې مو د پاکستان مومندو ایجنسۍ کې د یو ملک حاجي اکبر خان مومند سره شریکې کړې. هغه دا ومنله چې نارینه په کور کې نر ته زیات ارزښت د میراث مسالې لپاره ورکوي.
چول پیدا کی مبارکی پہ اخلی اور سنت کہی ہے مبارکی پہ اخلی جو وادی مبارکی پہ اخلی اور جو روشی پہ آ کے ہم چلو چنو نفلارا ہو اور نقل آخرابا جی ہم یہ نہیں تھی اور الو خدائی شہر جی تو بلو کو شہر ہے نت پہ تعلیم پہ چڑھے ہو کہ خط ہے خوف شہر ہے بلواد دے بشری تو تم رکھا دے جلا خوبیا بل کرے گی نا نو میں نہ خوب لیکن جی میں نہ خوب لیکن جی بال بچ کو تو بھی ہو شہر ہے لوری ہو کہ جی نو بلو بان ہو میرا تو چڑھے نہیں چھ پاتے تو لو کو جی بان ہو میرا تو خود دیا پاتی جانا بس دا خدائی کا دے نو جی اور کہیں گئی لا نو میں خوب تصل وا دوں تو مگے لا خدائی نور کہیں
خدا شرا خبرې بیا پر یوې میرمنې څومره اغیز کولی شي. د هغې میرمنې له خولې به یې واورو چې په رواني ناروغۍ اخته شوې. په افغانستان کې د روسانو د یرغل پر مهال شابیبي خاوند او دوه زامن وژل شوي او دا سره د دې چې لونې لري ځان میراته بولي.
حساب نہ پیے گا میرا سے ملری جی اسی کا نام میرا سے مزرتا میں نہ ہلی دری گی سلور چا ساری میری واد دی دو میں الکان یو میں سڑائی شہید سی دی وطن کے
خو په خبر کې اوسیدونکو یو قبایلی میرمن بیا وای اوس حالات بدل شوی او خلک د پوخا پشان د هلک او نجلۍ ترمنځ توپیر نه کوي.
که هم نه قابل او نه پوی او بی تعلیم او بی علم او نو کوس او علم خور شو خلک رو ډیر زیات بد شو قابل شو اوس خود نو خلک ډیر عزت کوي ډیر قدر کوي ډیر په نظر ته ګوري. هغه د سینه قابل خلک نه پوی خلک یاد سي کمزور په ریقه کنه زو که ګور عزیز کی زور اور ظلم زیاتیت کین هغه چیر نو سړی ډیر په کار دی نور چې سو کو خیر خلک بیا غور په لور د زین لري خوشحالي ګو خو نظر ته خود هغه کی وای چې قدر عزت کی چیر د ملور د غریب شهر دی سره مینه ډیر کوي.
لا مشال رادیو سره مرکه کې یشمین جون ویل په کورونو کې تر هغه ډوډې نخري چې د کور نارینه و نوی خړلې دا خبره را سره رخصار هم ومنله. په پی خبر کې وسیدون کې رخصار وای کزوی رانوړي یا ای ونځي کوي نو خپل به په خپل زړه تیګګدي او میړه ته به واده کوي ځکه دا احساس کوي چې د زوی په نځي غولو کې دا ګرمه ده. خو په اروپا کې وسیدون کې ډاکټر فریده هوټ سیفی وای چې دا خبره د خزو پوری نه بلکې د سړو یا نارینه پوری اړه لري.
د جنټیک نظره د انسانانو جنسیت چې دی دا ډیر زیات پلار پورې اړه لري نسبت مور ته. جنسی کروموزوم نه یا سیکس کروموزوم شورت وي دا په خزو کې یو ډول دی یعنی دوه کروموزوم دي ایکس ایکس نوم ورکول شوی او په سړیو کې بیا ایکس وای یعنی دغه ایکس خزه ته نسبت مانس جنس ته نسبت ورکړی شوی یعنی انجلۍ ته او وای سړی. اوس که داسې چې د دې سړي دا ایکس کروموزوم راشي د ښځې سره یو ځای شي ښځې خو دواړو کې ایکس دی نو دې کې یو انجلۍ محصولي یو انجلۍ ده او که چیرته دا وای راشي بیا دا ښځینه کروموزوم سره راشي نو دې ته دا محصولي یو هلک دی. په دې حساب باندې د یوې ښځې ملامتي دی که نشته او دې کې هېڅ کوم دغه نه دی یعنې ښځې پورې اصلا اړه نه لري دا مسله او دا بیخي یو طبیعي جوړښت دی.
دا چې په اسلام کې د ښځو او نارینهو ترمنځ تبعیض یا توپیر په اړه څه حکم دی مذهبي کارپو مولانا مصطفی پاړه وویل
دی خزی او دی جلی یا دی ترمنز فرق په ولادت کې دی جاهلیت دی علامو زنیو کله چې عربانو دی اسلام نه مخکې دی دوی په کور کې به لور پیدا شول نو دوی به یو قسم آر او شرم کولو نو قرآن کریم دغه آر او شرم مسلمانانو باندې منع اعلان کړلو نو دا دی جاهلیت او دی کفر دی علامو زنی اسلام.
د عصبي شهید پزلپور ریپورت مو اوریده او د خبرونه په دې برخه کې د خبرونو د لنډیز او وخت راغلی شاهین بنیرای به تاسو ته وړاندې کړي.
د وخت مهم خبرونه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي مارک روسمن ویلي امریکا په افغانستان کې د جوړجاړي د عمل ملاتړ کوي. امریکایي چارواکي وایي په شام کې خرابې امنیتي وضعیت په پام سره په دمشق کې د خپل سفارت په تړلو غور کوي. چین په ایران د ټیبي پروګرام په اړه د خبرو اترو د بیا پیلولو زور ورکړی دی. د امریکا د خارجه چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي حکومت د پاکستان سره پیاوړي او دواړه اړخیز احترام په بنیاد ولاړې اړیکې غواړي.
د خبرونو لنډیز ملو مشال ریډیو څخه اوریدي چې شاهین بنری وړاندې کوي. درنو اوریدونکو د نن ورځې خبرونې هم دومره وي. بوریوال کاکړ له خپل ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپل ټولو خبریالانو سره یو ځای در څخه اجازه غواړو. هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ. که پردې څه پو پاته سواست نو د ډیوه ریډیو خبرونې اوریدلی سئ.